آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف سی او خلیل خان ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی واوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بیسره ډاکټرانو روغتون په برید کې د وژل سوو او زخمي سوو کسانو کورنۍ ته تاوان ورکوي. د ایران د پارلیمان د امریکا او غربي هیوادونو سره اټومي موافقت وکړي. د عراق هوایي ځواک وایي د هغو موټرو په کاروان یې برید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش مشر ابوبکر البغدادي پکښې سپور و.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته باقي پروګرام په ثبت شوې بڼه اورئ. اوس خبرونه.
په کابل کې د بارنیو ځواکونو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګي برید سوی دی. برید د کابل شهر د جویشیر په سیمه کې سهار په 9:00 بجې سوی دی. د کابل امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی د چاپدنې په سیمه کې خبرلن ته وویل چې برید کوونکي د کورولا موټر په واسطه د ناټو د ځواکونو په 2000 موټرو برید کړی دی، خو ناټو ویلي دی چې دا برید د سړک د غاړې په واسطه سوی دی. جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل دغه ځواکونو 2000 موټر ویجاړ سوی دی. د کابل امنیه کمانډان دا هم وویل چې په برید کې درې ملکي کسان سرسري زخمیان سوي دي، خو بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي ادا کړي ده چې برید دوی کړی دی او په وینا یې څوک کسان وژلي دي، خو افغان او د ناټو چارواکو ویلي دي چې په برید کې څوک نه دي وژل سوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي په کندوز کې د بسره د ډاکټرانو په روغتون کې د امریکا د هوایي برید له امله د وژل شو او زخمي شو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وویل چې دا چې د قربانیانو د کورنیو سره به څومره مرسته کیږي تر اوسه یې په اړه تصمیم نه دی نیول شوی. ښاغلی پیټر زیاته کړه چې دغه مالي مرسته به د هغه ملکیانو د کورنیو سره وشي چې د امریکا د نظامي عملیاتو په نتیجه کې زخمیان شوي یا وژل شوي دي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه چې د ایم ایس ایف په نامه هم پیژندل کیږي ویلي دي چې په هوایي برید کې 10 مریضان او د دغې ټولنې 12 کارکوونکي وژل شوي دي.
د ماجرینو او ستنېدونکو د چارو وزارت وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله 6000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. نور تفصیل به د اکرام شنواری په دې راپورټ کې واورو.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د اټکل مخې د کندوز د روانو جګړو له پیله تر اوسه دغه ولایت څخه تر 6000 پورې کندوزي کورنۍ بې ځای شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې دا کورنۍ ځینو شمالي او د کابل پروان او پنجشیر ولایتونو ته کډه شوي دي.
راجستر شده است، البته ای سروی شده نیست، در جریان سروی امکان داره.
خاغلی بلخی ویل سروی نه شوی او لا روانه ده چې کیدې شي د سروی وروسته د شپیرنی پام دی بنه پاتې نشي. هغه څه چې مونږ سره سب شوی د بیرای شو کورنۍ شمیر 6000 تر رسیدي. د افغانستان د ماجرینو راسرینو کو چار وزیر ویل چې که هر کورنۍ 15 غړي ولري نو د بیزای شو کندوزیانو شمیر 1000 کسانو تر رسیدي.
د عراق هوایي ځواک وایي د هغو موټر په کاروان یې برید کړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش مشر ابوبکر البغدادي پکښې سپور و. د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي دي چې البغدادي د انبار ایالت کربلا ښار ته روان و چې د هوایي ځواکونو لخوا پرې برید وسو. د عراق د هوایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې هغوی تحقیقات کوي چې آیا د موټرو په دې کاروان کې البغدادي سپور و که نه. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو د عراق پخوا هم څو ځله په البغدادي باندې د برید اداوې کړې دي.
د ایران سرکاري خبري اجانس ارنا وایي پارلمان د ویلایې مسوده منظوره کړې چې د مخبه حکومت وکړي شي د غربي هوادونو سره اټومي موافقه تطبیق کړي. دا لایحه د ایران حکومت ته اجازه ورکوي چې که چېرته د نړۍ قدرت لرونکي هیوادونه په ایران د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کې پاتې راشي دوی به هم د موافقې تطبیق نه کړي. د ایرنا خبري اجانس وایي تمه کیږي چې د لایحې په جزئیاتو به د همدې اونۍ په پای کې بحث وشي او وروستۍ پریکړه به هم وشي.
ایران په متحده ایالاتو کې د عربی اماراتو په متحده عربی اماراتو کې د ایران د نو شوونکو د نیول ورسته په تهران کې د عربی متحده ایالاتو سفیر رایزر کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د یک شنبه پر ورځ راپورټ ورکړی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مومه نیټه د دغو شوونکو د نیول ورسته نن دغه سفیر رابلل دی. د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس ویل دی داسې ښکاري چې د ایران دغه شوونکی د ویزې په مسایلو نیول سوی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. ایران نن د خپل یو لوړ پوړي پوځي چارواکي جنرال حسین همدانی جنازه وکړه. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي د داعش جنګیالو تیروني جنرال همدانی د سوریه د حلب ښار ته نږدې وجو. همدانی د سوریه نه د دفاع په برخه کې د ایران د ستراتیژۍ تر ټولو مهم پلي کوونکی او تجربه لرونکی جنرال و. هغه د ایران د انقلابي ګارډ یو مهم مشر و. په سوریه کې د جګړې له پیل راهیسې دا دویم لوی ایراني پوځي مشر دی چې وژل کیږي. د هم دغه کال د جنوري په میاشت کې د اسرائیل په یو هوایي برید کې د محمد علي دادی په نامه د ایران یو بل لوړ پوړی چارواکی هم وژل شوی و. ایران د بشار اسد د حکومت کلک ملاتړی هیواد دی.
د جرمنی ستر اعظم انګلا مرکل د یک شنبه په ورځ په یوې مرکې کې ویلي چې جرمنی به سلګونو زره مهاجرین چې دغه هیواد ته را روان دي د هغو سره د مرستو لپاره به مالیې لوړې نه کړي. جرمني داسې توقع لري چې دې کال به 8 لکه نوي مهاجرین دغه هیواد ته ورداخل سي. مرکل د بلیډ په نامه ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل چې موږ خوشحاله یو چې د راتلونکي کلونو دپاره ښه منظم یو او زموږ اوسنی اقتصادي حالت ښه دی. هغې زیاته کړه هیڅوک باید د دې ویره ونه لري چې مهاجرین به د هغوی د روغتیا رسولو د نظام په کیفیت اغیز وکړي. دغه راز د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونی ګټرز نن په یونان کې وو او د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره د جوړ شوو پناه ځایونه او مرکزونه یې وکتل. ښاغلی ګټرز په خپل درې ورځني سفر کې هغه پلاستیکي کښتۍ هم وکتلې چې مهاجرین پکې د ترکیې د یونان ټاپوګانو ته راوړل کیږي او هر وخت یې د ډوبېدو یا ټوټه کېدو خطر وي. ګټرز د خپل ادارې کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره دی پوره زیار وباسي. هغه وویل
د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د مرکزونو په جوړېدو او پر مخ بولو کې په کار ده چې ټول اروپایي هیوادونه د یونان سره مرسته وکړي او لسونه سره یو کړي. اوس دلته هوا ډېره سړه ده، نو اروپایي هیوادونه باید چې هر څومره زر چې کیږي دغه مهاجر دې په مختلفو هیوادونو په منظم ډول وویشي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د یونان د لیبوس په ټاپو کې دوه غټ کمپونه جوړ کړي دي. اکثره پناه غوښتونکي چې د ترکیې نه د مدیترانې د بحیرې د لارې په وړو پلاستیکي کښتیو کې یونان ته راځي په همدې کم کې ډېره کیږي.
د ترکیې پوځ وایي چې د سوریې جنګي چټل وتوکو او د میزایلو سیستم نن یو ځلې بیا د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د هغوی F-16 جنګي الوتکو ته مزاحمت کړی. د ترکیې د لوی درستیز دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریې د میزایلو د دفاع سیستم د 2 دقیقو لپاره د ترکیې د 3 جیټ الوتکو په پرواز کې مداخله کړې چې په سرحدي سیمو کې ګزمه کوله.
د روسیې دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونه نن په سوریه کې د اسلامي دولت په جنگیالو 4 شپېته بمباری کړی دي. بردونو په هما لازیکې ادلب او رکا کې سوي. په بردونو کې د اسلامي دولت مورچې د روزنی کمپونه او د وسلو ډیپوګانې تبا سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نورو ملګرو هیوادونو سره ویډیو کانفرنس کړی او په مسونه توګه د الوتکو د پروازونو او عملیات په اړه ورسره خبرې کړې دي. بل پرود روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای نه غواړي چې په سوریه کې د شیاګانو او سنیانو په جګړه کې شکل سي. پوتین د انټرفاکس خبري ایجنسی سنن وویل چې په سوریه کې د مذهبي ډلو ترمنځ په جګړه کې روسیا هیڅ لاس او علاقه نه لري. د ترکیه پلازمینی انکارا کې د پرونی مرګونی برید چې د سولې په یو لارین وسو په اړه مختلف پرمختګونه سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټ ورکوي چې کوردی پلوه د کوردانو ګوند مرستیال حکومت د ترکیه په پلازمینی کې په پرونی برید باندې تورن کړی او ویلي دي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی چې د برید مخنیوي وکړي. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا